شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. سه شنبه ده د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر 28مه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
ځینې نور د ښاغلي اسحاق زوی د وینا نه کولو پر پرېکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړ.
ګڼو کسانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په کابل کې په یوه لاریون کې د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. په پایل کې صفي الله ستانکزی خبرونه وایي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سترنګوالي په اړه غونډه جوړیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ ویلي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. پوره خبرونه. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه غونډه پیل شوې. دې جلسې ته د امریکا د سناتورانو د پوښتنو د ځوابولو لپاره د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ورغوښتل شوي. له دوی به په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پای ته رسولو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر راتلونکو لارو چارو پوښتنې کېږي. دا لومړی وار دی چې له افغانستانه د امریکا له راوتلو وروسته پوځي مشران سنا جرګې ته د پوښتنو لپاره غوښتل شوي. دوی اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له سختو غبرګونو سره مخ شو او ځینو سناتورانو ان د هغه استعفا وغوښته. خو دیموکراتان له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د راوتلو ماموریت بریالی بولي او ننګه یې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونۍ خبرې مثبتې او رغندوې. د بیجینګ په وینا وانګي او ستلتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او د اقتصادي چارو د سقوط د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. هغه دا خبره نن د برتانیا د پارلمان له شمیرغړو سره په لیدنه کې کړې ده. قریشي د دې لیدنې جزئیات او عکسونه په خپل ټویټر خپاره کړي. قریشي ویلي د افغانستان په تړاو د پاکستان لیدلوري د برتانیا د پارلمان د عوامو د مجلس د بهرنیو او دفاعي چارو د کمیټې له مشرانو سره شریک کړ. هغه زیاته کړې په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې نړۍ باید د یو بشري کړکیچ او د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره افغانستان سره اړیکې ښې کړي. قریشي ګڼو نورو سفرونو کې هم د افغانستان په تړاو خبرې کړي. د طالبانو حکومت که څه هم د قریشي د لیدنو او د بحثونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی، خو په لندن کې لسګونه افغانانو پرون د دغو لیدنو پر ضد اعتراض کړی. د مظاهرو یو تنظیمونکي ډاکټر زاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې قریشي دې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي او د طالبانو په استازولۍ دې خبرې نه کوي. طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت دوري لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر سر د عدلی وزارت سرپرست مولوی عبدالحکیم شرعی په حواله نن خبره شوې. شرعی نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې لاغه سره په لیدنه کې کړې دي. د طالبانو د عدلی وزارت د اعلامیه پر اساس چې د دې وزارت پر فیسبوک خبر شوې، د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون چې دوی د عملی کولو تابع لري په کوم مواردو کې له اسلام سره تکار لري. د کابل پانتون سرپرست محمد اشرف غیرت اعلان کړی د خبره ټولو ته د رښتینی اسلامي فضا تر برابرېدو پورې خزی اجازه نه لري چې پانتونو ته ولاړ شي. هغه پرون په خپل ټوټر دا خبره لیکلې او زیاته کړې ده چې اسلام لومړیتوب کې ده. د طالبانو حکومت کابو دوه اونۍ وړاندې 14 کلن غیرت چې د ژورنالیزم لیسانس دی د پوهاند ډاکټر محمد عثمان بابوري پر ځای د کابل پانتون سرپرست وټاکه. د دې کار په غبرګون د افغانستان د پانتونونو سراسري ټولنې وویل چې د غیرت ګمارنه غیر اکاډمیک اقدام دی او د دوی لپاره د منلو نه دی. طالبانو د خزینه محصلینو په اړه تر دې پریکړې مخکې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم نه دی پرانیستي او وایي په داسې یو تګلارې کار کوي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستې ته زمینه برابره کړي. د بشري حقونو مدافع ډلو له دې مخکې اندېښنې ښودلې چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نقضوي، هغه تور چې طالبان رد کړی. او د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تورې یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. د پاکستاني رسنی وایي په سلما تنویر باندې په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اړوند اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر باندې تور دی چې په 2013 کال کې د یو شخصي ښوونځي د مدیر په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درجوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي معاکله مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال له ذهني ناروغۍ کړي ده. پاکستان کې وخت پر وخت د مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورن کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت عالی محکمې دغه تورن کسان بې ګناګر زوی او لبنده خوشی کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه تورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ ولی ویلی په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استاذ د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنی وینا تیر سوی دی. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ماموریت په خپل ټوټر پاڼه د ښاغلي اسحاق زای له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و غلام محمد اسحاق زای پروندو شنبه دغه غونډه ته وینا وکړي، خو غونډه ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لری سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحاق زی نوم د ویناوالو له لیسته لری سوی، د اسحاق زی له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نوړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې د لایسي سي په داخله او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای سي. لدی ورها خواڅخه ټول هغه هڅې سي په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله ده سي له افغانانو سره د بشري مسایل او ډیپلوماټیکو مسایل په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونسي.
طالبانو لخپلوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه منلی او د پخواني حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل، نړیوال به د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا ورسته پریکړې وکړي.
بیانیه ملګر ملتونو ته او ملګر ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي سطحه وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې، او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړ بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په پام کې و اسحاق زید دوشنبه نه وخت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړې. د ولسي جرګې له پخواني استازي میرمن شکریه بارکزي څخه مې چې په ناروی کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پښتنه وکړه چې د غلام محمد اسحاق زید د پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سش کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نکه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلي حالات وتل، سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینا مو اورېدلي، ولسمشر بایدن وینا مو اورېدلي او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل، او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل. او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې تر څنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحاق زید عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحاق زید خبرې وکړي، دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ما ته داسې ښکاري چې اسحاق زید ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد وي امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کېږي او د دې تر څنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همه شموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کېږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحاق زید کوای شي او بیرته د اسحاق زید تمدید ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ وته ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو موږ ځان غلی نیسو.
د ولسي جرګې پخوانی استازی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا پوځي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره په کانګرس کې د خلکو د استازو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخامخ دي. دا غونډه پیل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړپوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخ شي. د اگست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودي راهیسې د ولسمشر جو بایدن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي، ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډیر زیانمن کړی دی. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز انهوف د متحده ایالاتو د دوه لوړپوړو نظامي چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې دا هم د چې څرنګه د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو، سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې یو ځانمرګې برید د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. دوی وویل چې دا پروسه به د اگست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایتو سره په کابل کې پاتې شوي وو تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اگست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر مکس ویلی د جو بایدن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړي او دا هیواد د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایدن تل افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې ده د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوې نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بې پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړي.
په کابل کې ځینو فعالانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په یوه لارون کې د دوی د معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبانو بیا ویلي چې دوی د تنخواګانو او نورو حقونو د اجرا په برخه کې جدي کار پیل کړی دی. نور حل په دې راپور کې
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا پالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا پالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړي تورپیکي مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم متعلقان د خوند روزنې په ډګر کې او د صحي یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د وزدې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشومه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. دوی د ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنې وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنې حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرت حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا ودي ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډیر جدي کار کوي تر څو زر تر زره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هله مندې ستاسو دا ډیر زر پیل شي. لږ تخنیکی کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت بانکونو په برخه کې پاتې دي، ان شاء الله هغه محاسبه تکمیل شي، د معاشاتو د تادیې پروسه هم پیل شي.
خغلی کریمی دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره په دغه هیواد کې کورنۍ رسنۍ له جدي زیانونو سره مخامخ سوي دي، ځینې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه خپرونې کوي.
د افغانستان یو نومتې چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شوه، د دغه رسنۍ مسؤلین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواک او بې پرې توګه کار کړی دی، خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان مریز کال زمري میاشتې په 14 نیټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سو، دغه رسنۍ هم اړه سوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغه ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریابي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین پیل کړی ترڅو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالی سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې 90% مالی اسانتیاوي به دوی ته برابرولي. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي، خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره سي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تگلار برابر کردی ترسو دادی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابر سی او هغه لاستراوڑونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلاسه کردی و ساتل سی او در رسانه یو جاغ غلی نسی. زموږ تمه ده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي ترڅو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
فرسانه کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډیرای خبرې اعلان خپل تنخواګانې ترلاسه نکړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کړو خیل ازادي رادیو ته وویل چې د اطلاعاتو روس مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي، خو خبره دا مهال ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوه میاشتو راپدې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
رسانه ها کې تمام فعالیتش توسط بانک ها بود متاسفانه.
د رسنیو چټول مالی فعالیتونه په بانکونو کې ولا بده مرغ اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبريالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوې دي او ډېری رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپل خبريالانو ته تنخواګانې نه دي ورکړې، نو له دې وجې خبريالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالی او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړي تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري با رسنه ها در پروسیجر خود داره،
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دا غو پروګرامونو پاړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز عمل نه دی راکړل شوی.
واضح نشده یا به من نرسیده.
د بیپولی خبریالانو د سازمان راپور لمخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوي دي. ومغختل د اطلاعاتو روس ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو.
د خبری مجلې ورسته مطلب دا دی چې کندهار شر لتیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکبلې په صنعتي پارک کې 250 فابریکې تړل سوي او د تشاک دوبو نشټوالي په ګډون خلک لزیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکې کې د چې د وچکالي او د اوبو د کموالي لکبلې درېدلې ده. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې د ازادي رادیو خبريال را لېږلې ده.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار شهر د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړ توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلي او شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو نوي راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړ توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بې کاره شوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بې کاره شوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالاتو کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړ شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د 9 او 12 میاوزي دوه اوسېدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسولانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر ټکنۍ شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب چې کجکی کې خراب دی او د په کندهار کې هغه مسولین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خوار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نسي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسیبلان چې دي هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 10 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپله ځمه په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت ته پوره کوم.
د برق خوند خو ولاړ کوي او تکې یوه ورځ معلوم شي بیا نه اوبه نه لري خلک سره ډېر مشکلات وزر دله بچنی بس کار خراب چې برق نه وي والا کار خراب شتنه مې دغل چې برق سم
په اینی وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چي د وچکالي او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي رادیو ته وویل چې د کجکی باندې اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته موږ خلک واسره وبښ نستې د دې ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا موږ برېښنا راسته کړه دا کیلو وکړي د ورځې 3-4 غنټې به ان شاء الله ماشینان ته چلانيږي د دې درور کې چلان دي دا ان شاء الله بیا نه دریږي او دا به د یو لس جماعتونو د کورونو خپل مشکلات په لایي او د برېښنا ته تیر قرارداد وکي نو دا مشکل به حل یا په پر کوس نه تی پار په پر کوس رنم پر مزاس وکي هغه بیا وړه کابل ته مشره کړی دي وتم قرارداد کوو چې دا په پکې چلان شي او لس خدمات تر کا برابر شي.
د کندهار شهر لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میګاواټ دی. دغه راز 10 میګاواټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار شهر کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا د نورې پروژې چې تمه و د کندهار شهر لپاره به برېښنا برابر کړي د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له امله لا هم فعالیت نسی کولای.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم اوروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. ازل د طالبانو ورونو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي دغو څخه د شکایت سره چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه ملمېدله، هېڅ کاروبار نه ملمېده، حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جېبو ته لویږي یا په څه کاروبانه لسپېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې لسوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملمېږي او هېڅ لارې نه ملمېږي دا پیسې چېرته ځي او که څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکانونو په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوي وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې د پیسې د څه لپاره ټولیز او څه دې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. راز محمد پوپلیم د علمت ولایت سنیاړي کني ولې ده ما د امارت د مسولین څخه خدا غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجري رینو ما د غوښتنه ده چې موږ استادان موږ ته اجر کی او موږ خپل درسونه په مخ وزي او استادم ناراضي اسور دي کی موږ اردو یو استادم ناراضي او د دغه شي خلیل است په تاسو سفر اسمنان
ستاسو پیغام